لاس بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لنډ خبرونه او پسې څو راپورونه. په کاپیسا ولایت کې څلور تنه په یوه ترافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستاني دوهم ولسوالۍ په جمال اغه سیمه کې د یو کورلا موټر د چپه کېدو په پیښه کې څلور تنه چې دوه ماشومان پکې دي ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د دو تنو روغتیایي حالت نازک دی. فایز د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړک خرابوالی بولي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغه چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 200,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی. زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد هم ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 2.5 میلیونه درسي کتابونه ورکړي. خو د دې ادارې په وینا ډېر نور کارونه هم باید وشي. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغې قونسلګری پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرستې د ترکیې د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیې د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیې تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پر 80 کورنیو بشري مرستې ویشلې وې. او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلنسکی ته وویل برېټانیا به روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل. خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له شاوخوا وباسي زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. ازادي راډیو ته غواږی است. اوس هم څو راپورونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤلي ویلي طالبانو خپله هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبې میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یو میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخت اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون نجونې هېرې کړای شوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسام ژمنه کړې وه چې د تیر اوري یا حمل میاشتې پر دریمه بعد د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو په دې ورځې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې یې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت لدی موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دغه موضوع داسې نه ده چې په شار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دغه موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلانجه پای ته رسیدلی او حالت عادي شوی. طالبان د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجې څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سپری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیښ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړې هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
محترم از ایران کنجګه گیر شده
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی. هغه هم د امارت ټانګونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغه سي فعالیتونو مخنیوی دی وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي راډیو ته غواګي زموږ د خبرونې د راډیو ترڅنګ زموږ د ویپانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړیدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کیږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړیدو سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوي. نور جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان بانک وای نن یک شنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت او ساتل شي. دغه بانک وایان صابر مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک وړي چې رمضان د میاشتې په دروښتمه نیټه نن یک شنبه پورز د داوطلبۍ لاله د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړی.
د افغانستان بانک په هر څو ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بیې ټیټ شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو تل ور شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې و اتیا افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ټیټ شوي نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخش حافظي یو حلار دا غنی
اصلي لارې دغه دي چې زمونږ صادرات د واردات په پرتل زیات شي، نو ملي کرنسي په خپل پرتل دا چې د پیسې تزریق کی او په مسني چوغي پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم د اسارو نرخ په یال لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بیوسه او غریب کورنیو خوراکي توکي وبشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیارغونې ریاست په همکاري وبشل شوی. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د وبشل شو خوراکي توکو د نوعیت او اندازې په اړه آزادی رادیو ته ویل
د نورستان ولایت مرکز وامه وایګل کنده شبر ګنټال ورساله کې نه نیم ظرف حامل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. دغه مرسته کې و نیمه بوجه اوړه شپږ نیم کیلو غوړی او نه نیم کیلو دال مالګه ورسره څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو ککو هم شامل و. یادې مرسته د خوړو نړیوال پروګرام د بهګیر مالی ملاتړ د کلیو پراختیا ریاست په همغږي وشل شوې.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستان ډیر ځپل شوی او ډیره لمرستو به برخه پاتې شوی. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرستي د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره جواب نشي ویل، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستي وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 10000 کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې په نورستان کې لا بیوزله کسانو سره مرسته شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د اونۍ ورځ مشخص کړي. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې بنجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت هم دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تازه پریکړې په اړه د څه نظر لري.
دا او دی ورته پالیسیانی چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکته هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه شزه حذف کړي. دا سینایکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل د شزه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت دی د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانی زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل دي شزو او دي سړو لپاره په پانتونو کې. دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانی تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخه کې ټوله اساسي ستونزه د استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغه لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دیم دغه معاشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، اما هغه رقم ته مالی پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده. او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولای خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا شزي شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز د فتنې او د فساد ولو، د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دغې باندې د خپل د پخواني نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کو او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدیده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه سمره پالیسیان وینو اساسي هم دغه د چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمی بنسټونو کې فساد او اخلاقی او دغه لمنځه بیولو لپاره